السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم درې. په دې کې به واورئ چې د افغانستان شپږ گاونډیان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. د غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی بلل شوی. دا چې ولې، په دې اړه درته د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم لرو، خو په سر کې د دې سات خبرونه اورو. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز لکبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیگانه وخت پر خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون پر ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد یې د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیوال دی، خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې او ویل شوي دي چې ښاغلی اوکادا د افغان نجونو د تعلیم د بیا پیل پر غوښتنه ټینګار کړی. طالبانو یوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ او تازه یې دا کار د کورنیو ارزښتونو مسأله یاده کړې. ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو د شرایط ورته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات تیره شپه د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړل. ښاغلی مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او پټنځای یې له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی. د طالبانو استخباراتو په روانه اونۍ کې په نیمروز او له هغې مخکې په بلخ ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو او د یو شمېر وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. په پلازمینه کابل کې هم د داعش ډلې پر ضد چې طالب چارواکي خوارج بولي، له دې مخکې څو ځله ورته عملیات ترسره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتي ترلاسه نه کړي، نو د افغانستان بې وزلې خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په کابل کې د دغه پروګرام ویان وحیدالله امانی بیگانه وخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره موږ 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که دغه 800 میلیونه ډالر زموږ په واک کې رانه کړل شي، نو د سختو ستونزو سره به لاس او ګریوان وو او د افغانستان خلک کیدای شي نور هم له بشري وضعیت له درد هم خراب شي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافی بودیجې د نشټوالي خبره کړې وه. اوچا ویلي له هغو پیسو چې ملګري ملتونه پر روان میلادي کال کې د بشري مرستو لپاره غوښتي، یوازې څه کم 15% یې ترلاسه کړي دي. د ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که دا مالی مرستې ترلاسه نه کړي، دا خطر شته چې میلیونونه بېوزله افغانانو ته بشري مرستې ونه رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزوره اقتصاد به سږ کال یوازې 5% وده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي وده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور له مخې چې پرون خپور کړی ویلي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 20% وي او اټکل کوي چې د بیکاری کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال د درنو سیلابونو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واوښته. او د امریکا دفاع وزیر لیو داستن د اوکراین له صدر اعظم دنیز شمی حال سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو .com آدرس دی. لکه څنګه مې چې تاسو ته د خبرونې په سر کې وویل، په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان شپږ گاونډیان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم چارواکی نه دی بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ازبکستان په تاریخي ښار سمرقند کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې خبرې وکړي. په دې غونډه کې به په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کهر او د چین د بهرنیو چارو وزیر قین قانګ د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبرپاڼه کې د سمرقند غونډې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا غونډه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ چې د دې هیواد په وضعیت کې په مستقیم ډول شکیل دي د یوې اجماع د رامنځته کولو سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه مفصل بیان کې د افغانستان په اړه خپل دریځ روښانه کړی. په بیان کې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې د ژمنې ترڅنګ ټینګار شوی چې پیکینګ به افغانستان کې د یوه منځلاري او معقول حکومت ملاتړ کوي. په بیان کې راغلی چې چین غواړي افغانستان یو آزاد او ټول شموله سیاسي جوړښت ولري، معتدله او معقوله کورنۍ او بهرنۍ پالیسي خپله کړي او په تیره له ګاونډیانو او نورې نړۍ سره دوستانه اړیکې وپالي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومانو او قومي ډلو په ګډون د ټولو افغان وګړو اساسي حقونه خوندي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې ګټې به په پام کې ونیسي. د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي. خو له دې سره سره د سمرقند په غونډه کې د دوی استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. د طالبانو حکومت له ویان څخه مو د سمرقند په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون علت پوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره په ډیری وروستیو نړیوالو غونډو کې د طالبانو استازي نه دي غوښتل سوي. د طالبانو حکومت د تیرو غونډو په اړه ویلي چې د دوی له ګډون پرته به هر راز غونډې بې نتیجې وي. د افغانستان د پرځېدلې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد علي فاطمر پرون د پخواني حکومت او د سولې او عدالت غورځنګ په نوم د خپل سیاسي جریان په استازیتوب په یوه پرانیستې لیک کې د سمرقند د غونډې له ګډونوالو غوښتي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د سمرقند غونډه د هغو غونډو د لړۍ څلرمه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان په نوښت پیل سوې او لومړی هغه د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دویمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې او درېمه یې د 2022 کال په مارچ میاشت کې د چین په تونزي ښار کې جوړه شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو جګپوړي ډیپلوماتان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبرې په پام کې دي، خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. له تاجکستان پرته د دې غونډې ګډونوال هیوادونه له طالبانو سره ښې اړیکې پالي او د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي هم منلي. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې غونډه کې ولې طالبان نه دي غوښتل شوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه په خاصه توګه مرکزی آسیا د روسیې سترګو ته ګوري چې روسیه څه ډول عمل کوي او بیا دوی د هغې پر پل باندې قدم کیږي. خو په هر حالت کې په غونډه کې د طالبانو ګډون نه مات په ول کې د افغانستان د استازو ګډون خورا مهمه خبره وه که چېرته دا کار کیدلی شوی. ولی ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره هم د اړیکو او تعاملاتو کې په ویره کې دي. هغه ډیپلوماتیکې اړیکې چې اوس د طالبانو سره لري هغه دومره په لوړه سطح کې نه ده چې وکولی شي په ډیپلوماتیکو مسایلو کې طالبان دوی ومني. هغه د قونسلي مسایلو د حل دپاره او د ځینې عادي راکړې ورکړې مسایلو دپاره د طالبانو سره منلی دي چې د دوی په سفارتونو کې یو نیم کسان مقرر شي. اوس ولیدل شي چې غونډه څه فیصله کوي د افغانستان په هکله.
طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. فکر کوي چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اغیز یا نتایج څه ډول وي؟
د بهرنیو هیوادونو فیصلې په عامه توګه چیرته موږ ورته دقت وکړو د 2018 کال نه را په دې خوا هیڅ وی په افغانستان کې عملي شوی نه دي غیر د دوهې د پریکړو نه. چلته طالبان د مسالې یو خوا و، خو په هر حالت کې د دوی فیصلې په طالبانو باندې به هم اثر ونه شي کړی. دا نه یوازې د دې لپاره چې طالبان ګډون کړی دی که نه دی کړی، ځکه چې طالبان په انحصاري توګه قدرت چلوي او د نورو هیوادونو حتی د افغانستان د ولسونو خلکو غږ ته هم غوږ نه ږدي.
مننه فردا صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو په افغانستان کې دننه اوس د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، او د دې په نتیجه کې اوس مهال د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په یو ډول سره په اړیکو کې یو بحران، یو کړکیچ راغلی. طالبان څه غواړي؟ غواړي پر نړیوالو فشار راوړي چې په رسمیت وپیژندل شي.
که طالبان داسې فکر کوي چې د نړۍ توجه ځان ته په دې خاطر راواړوي چې په هغو باندې فشار راوړي چې کله د ښځو مسله، کله د تحصیل مسله او کله د نورو مسایلو باندې دوی عمل کوي، چې هغه عمل کوي چې جهان ورته توجه وکړي، ولې دا په دې معنا نه ده طالبان په اشتباه کې روان ده که دوی داسې انګیري. طالبان باید د ملګرو ملتونو او د نړیوال غوښتنو ته توجه وکړي او د افغانستان د خلکو هیلو ته پاملرنه وساتي. دوی لا تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته هم پام نه دی ساتلی او د بین المللي جوامعو غوښتنو ته هم طالبان مجبور دي چې یوه لاره په نظر کې ونیسي. دوی نشي کولی چې په دې اعمالو سره نړۍ باندې فشار راولي او هغوی دوی په رسمیت وپیژني، ځکه چې نړیوال نورې غوښتنې لري، د زمان د او عصر سره متناسب غوښتنې لري او دوی له زمان نه لري حالت کې ولاړ دي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پرون چهارشنبه د خوست ښار د صرافانو په مارکیټ کې نامعلومو وسلوالو یو صراف په ډزو وواژه. د خوست صرافان او د وژل شوي کس کورنۍ له امنیتي چارواکو غواړي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په خوست کې ځایي طالبانو هم دا پیښه تایید کړې. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ښار د صرافانو په یو مارکیټ کې د احمدشاه مندوزي په نوم یو تن صراف د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. خوستی صرافان وایي یاد وسلوالو پوځي یونیفورم لاره او غوښتلی چې د صراف لاسونه وتړي، خو صراف ورسره فزیکي برخورد کړی چې وروسته د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د صرافانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین آزادۍ راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د خوست ولایت د صرافانو په مارکیټ کې د یو صراف په دوکان باندې غلا حمله کوي او صراف په برهمنه ډول په شهادت رسوي. د موضوع د تعقیب لپاره ما شهید نقل کړو شفاخانه ته، بعد له هغې نه لاړو ولایت ته، ولایت مقام مخته مو یووړو. د والي صاحب نه مو غوښتنه وکړه چې د ټولو تجارانو او په خصوصي ډول د صرافانو د امنیت ساتنې لپاره هغه څه ته چې موږ ضرورت دی په هغې برخه کې باید موږ سره همکاري وکړي. نو والي صاحب او نور امنیتي ارګانو په دې سبب نه ډاډ راکړو.
یو بل تن صراف انعام الله وایي دوی ته تر اوسه پیښه روښانه نه ده، البته صرافانو کار بندیز کړی او د وژل شوي صراف مړی هم د صرافانو لخوا ولایت مقام ته لیږدول شوی و.
اوس پره پیخه روخانه نه ده، اوس په هل مارکیټ باندې زمونږ ټول ملګری زمونږ ټول د صرافانو اتحادیه په هل دولت مقام کې ده پریکړه به مشران کوي چې تر کوم وخت پورې به د دوکانونو باندې د صرافانو خپل کار بندي اعلان کړی ده.
بل لوري ته د وژل شوي صراف احمد شاه د کورنۍ غړي او د سیمې اوسیدونکي هم له امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د وژل شوي صراف کشر ورور محمد جمیل شاه وایي دوی هیچ چا سره شخصي دښمني نه لري.
دغه کومه پیښه چې د زمونږ ورور په خپل دوکان کې په شهادت ورسولو، نو موږ د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه کوو چې د مجرمین ډول پیدا او بیا د قانون منګول ته وسپاري.
کوم شخصي مشکلات موږ نه لرل چې مطلب د هغې وجه موږ دغه زیان رسېدلی.
د مندوزیو یو تن قومي مشر صدیق الله امویل د قوم د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې دا پیښه باید په جدیت تعقیب او ژر تر ژره عاملین ونیول شي.
موږ نن یو ورور په خپل دوکان کې احمد شاه مندوزی بیرحمانه ډول په شهادت ورسېدو. د اسلامي امارت څخه د مندوزی قوم ټولو دا په یوه اتفاق یوه اتحاد رایه ورکړه چې قاتلین پیدا او اجیرتن د قانون منګول ته وسپارل شي.
بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه جدي پلټنې روانې کړې دي. د امنیت قوماندانۍ ویان مستغفر ګربز ویل
د پیښې په اړه پلټنه روانه دي. انشاءالله چې ورستی جزئیات به تاسو سره شریک په خاده جدید تعقیب لاندې ده.
یاد دی وی په خوست ښار کې داسې مهال د وسلوالو کسانو لخوا یو تن صرف وژل شوی چې په دې ورستوي کې د غلا او ځینې پیښې تر سترګو شوې دي.
دا شنبه او یکشنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
آزادی رادیو ستاسو.
اوریدونکو که غواړئ چې د ورځې له تازه پیښو راپورونو نه خبر شئ، زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. آدرس یې دی www.azadiradio.com.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وخیدو.
اوس دا دود څنګه دی؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د ده نوی ناول دوزخ په جنت کې د دل نور او ناولونو متفاوت دی. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای
اخلاقی ارزښتونو ته کار کول په بشری ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوی سیمه د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوی.
نوی او تازه اتلس د نوی تاریخي بدی یا تاریخي سیمه مرسبتو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه. او د خبرونه په وروستیو کې مو د نورستان په کام دیش کې یو باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبي مجله پروژه کې له یوه کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پشلمي ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوښیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولی دی. د غزنی د قاضی کلا اوسیدونکی حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوښیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، د ساتونه دی، زنګي پهغه باندې وښیږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي وایي. په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات و، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
پخوا خو خلک بکېدل خپله چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګړی. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساتونه دي، هغه به ټول وښیږي. اوس ډېر کلي مېرې مبات زیات شوی دی وروره، که زه ویښ نه شم انډیوال زنګ راته وږي، که ته ویښ نه شې هغه وږي. پس ما
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو میرمنو ډیری وخت د پیسلمې لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د پیسلمې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼنه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخېدلې يم. انسان ناپېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دو سخ په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې شپاړل شوي کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم، دو سخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دو سخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خم لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګی، د ولسمشر فرمان او زورونکی ناولونه چاپ شوي وو. همدارنګه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په وروستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه له لوري په 216 مخونو کې خپور شو. ډاکټر خم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې دته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ د ډاکټر زخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا په ریالیزم سبک لیکل کېږي، او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډوله راځي. ریالیزم هم پکې شته او سوریالیزم هم پکې شته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی، چېرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي، هلته ریتم چستېږي، چاغو کېږي، چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي، هلته بیا دغه ریتم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونې کې نګه تخیل دی، یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي، لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې، یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی، او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب. په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څرنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی، نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي صحنې پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي، په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندي لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکي قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکي ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي، یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي بیا نو هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته او بیا په دنیا کې چې هر څه کېږي نو هغه ریالیستیک دی پېښېږي او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوې ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او دای بیرته خیالي ماحول ته ورشي دلته د لوستو پر ماحول څه فکر کوي چې لوستونکی به داسې احساس نه کړي چې څنګه وشو او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده او کنه یوازې مو همدا ویلې دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه اصل خو عمومی بهیر خو دی چې په جنت کې هر څه پیښیږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلش بکونه دي، د ده تېرې هیرې دي دغه اصلي کرکټر، او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې دا پوښتنې ځواب کړي، مثلا زه څوک یم او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه دا چې ورته اشنا ښکاري حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنی دا په حقیقت کې دغسې فلش بکونه دي، خو په تېره خمسه عملا راځي او موږ ته یې ښیي چې نورنو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو دا خو لوستونکي بیا پوهېږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې.
دلته دا فلش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلش بکونه اوږده کوي؟ د فکرم کاوه چې دغه برخه هم متفاوته وي او که نه په طبیعي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم درسره خلي.
او اصلي خبره دا ده چې زما هدف خو دا دی چې د دغه کرکټر هغه احساس وښیم چې په جنت کې دی خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کېږي؟ دا هغه وخت کېږي چې ده ته خپل تېر بېرته وریادېږي، خپل پخوا زمانه، خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کوم لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نصف لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضادات ښکار دي. دوی خپل هغه چاري کوي چې ممکن ډېر زمونږ په اصطلاح بدینه خلک یې همونه کوي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کرکټرونه او د کرکټرونو د اروایی حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیات مهمه او حساسه موضوع دی، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډیره حاده موضوع دی چې حقیقت څه شی دی، څنګه یې درک کولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت او څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. له بلې خوا د دې ناول تخنیکي برخه، ژبه یې، کریکټرایزیشن یې، او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنه زده کولی شي. امکان دې ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او ځینې دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي. او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یوه څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي، او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساینس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلي فرقانی څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي ژبه دی چې هلته یې نوندې الانسان الغالي کلمه شو.
کومې خپرندوې ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مویمه چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند تیر کړی هغه تجارب راخستی دی او په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسنی تمدن حرکت د ارزه کړی دی پر تل کړی دی چې کومه هدف پوره د تمدن او د انساني جوړښت طبيعي چې جوړ شوی دی کومه از یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا نویا کاله یا شپیته کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ارزښت ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په همدې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر خلور شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړله او علت یې هم د دو چې ډېر وخت یې د مانه واخیسته که کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظه دومره ډېر نه وه تقریبا یو سل شپېته او یا صفو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مانه ډېر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوي وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دوی برخه کې وګور سره کومک وکړو بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دو د اصطلاحاتو په برخه کې به یې ما سره کومک وکړو. نو مونه لږ ډېر وخت واخیسته
د ښاغلي فرقاني ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي دا تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګنده توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې خو وایي دغه اتل سیمې د زابل په نوبهار شملزو شاجوی او خاک افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر په اړه د ذهنیت ورکونې تر څنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
بستان شي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بیلابیل وختونو کې موږ ولسوالۍ ته لیږلي دي. د لې چې زموږ په ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی عملیات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان مو لیږلي دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لیشوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمېر 28 ورسېدی. بلخوا د زابل اوسیدونکي احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل دا زموږ قوي وطن په د عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته د هغه سرمایه هم ډېرېږي خلک هم دی بل ځای څخه راځي دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي ابدې دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
پا په زابل کې اتل سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاق وړونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیمسیو د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا شوې وله، بیا قاچاق مخه نیول شوې ده. تر خپل امنیه کومنني پورې سولې د اوس خموش همغږي باندې چینه راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلې چې هغه کومې ځانګړي سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، داسې تاریخي او قدیمي وخت لري، مخینه لري. لکه مثال یو سیمه ده چې محمد علي ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباس یسار کې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغسې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاترکور ده، مرکز کې کوم نوی کاترکور چې موږ سخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغسې د برکې بارک ولسوالۍ کې د تخت جمشید چې ده، اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ داسې نه نور هم چې نورې لوی علاقې شته دي چې داخلي او خارجي سرحدونه راځي دي ته ورېدنه کېږي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پیږئ چې مثلا شمیر د هغو سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغو سیمو باندې ټکټ لګولی که څنګه؟
نه ټکټ نه لګېدلې، خو دومره ده چې کله دوی راځي سیمو ته یو د سات بهنې رسه ته راځي، بیا جنون په اجازه منې دي مکتوب په اساس منې بیاځي هغه اوس چې لوګر ته راځي د فرهنګ اجازې نه دوی سره دې رابطې نه خیر نه شي تللی، نو ځکه مونږ ته دره کېږي چې خلک یې کم راځي یا زیات راځي.
آیا ویلی سو چې په داخلي سیلانیانو د کومو سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کومو هیوادونو وو؟
داخلي خو همدغه د نږدې ولایتونو کابل غراسې شاخونو ولایتونه دي، نو حتی د قندار او د هلمند خلک هم راځي چې اوس نږدې کابل خواته راغلي دي. هغه خلک چې راجو ته نه راغلي نږدې ولایتو کې لرې ولایتو کې عموما که د نږدې ولایتو خلک راځي، په خارجي اتباعو کې بیا خارجي خلک زیات راځي، داسې د یونان خلک دي، داسې د روسیې ځینې خلک هلته مونږ ته راغلي وو، او داسې نورو هیوادونو شته دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، دا هیوادو غوره ډېر راځي، نور داسې متفارقه راځي، خو دا هیوادونه شمېر بیا نور ته زیات راځي.
بله پوښتنه مې دا ده رئیس صاحب، چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان که داسې یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسې د استوګنې لپاره هوټلونه لري که نه لري؟
نه هم د هوټلونو په برخه کې هغه دومره هغه نه دي، د سهولتونه نه دي جاسوي، خو دومره ده چې لوګر کابل ته نږدې ولایت ته دوی روزمره راځي، هر شرای چې موږ سره خپل هغه مکتوبې سوري جراسې سره وکړو، مازدیګر پر دوی خپل سیمه ګوري، لیدن کوي، ځي، ځینې هغه سیمې چې دوی بیا شپه کابل ته وړي، سهار بېرته بیا راځي، کله چې دوی په یوه ورځ کې خپل هغه کارکرتونه رسېږي. نو خو لا هم په لوګر کې هغه ځي د دوباشتې لپاره او د شپې اوسېدو لپاره هوټلونه داسې نور داسې د اوسېدو ځایونه کې محاسبي کوشش کوم سره چې د بار کوم کار وکړو تر څو د شپې اوسېږي ماشومان په لوګر کې اوسي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په هکله اندېښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کېږي؟
مونږ په لابل ورځې نشکر اسلامي مهارت راغلی ده، سیمه چې مونږ ولسوالۍ کې چې کوم بي دي امنیت قمندان چې کوم هغه دي د مجران دي او دغسې امنیت قمندانان دي، دا چې شي بارا ته کوم جره شي دي نو سره موږ ورو وخت وخت باندې مزه سنم کو د ویشه ته باندې ادا کوي چې چې موږ دې زوته بل لاس نه وري هغه قانی کیندلې نه کیبل داسه نو موږ تکان نه ډاډه مړه کړی ول سم سره همکار په دې بس کې او مثال کې کوم غوس تقریبا سلګون او تنه اسکر لور ول ته مخاطبین لرو چې څه هم تاسو شش موجود نه ده، او لا هم لکه سره څه پوي چې شکایت مونږ نه درغلې چې په تاریخي سیمه کې دا شی بستنی سیمه کې چې لاسونه کړی به بل داسې او مشکل موجود دی. مکمل اطمینان دا موږ باندې مبارک مطمئن
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ اکسلرو خو مخکې تر دی د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره تر کوسې یم لکور در په دره تو بایلل مینی یاد خدای مړکه سره لمبه وینن می پور د سویل سره تل د دغه زموږ سترګو کې اوسی پری د نوزې د غرور لدی کمره څه په غم لړلې شونډې کړي خندانې زار د ښکل یا د خندا لدی هنره دغه ځمکه او اسمان به مې خلاف سي که د ځان په اړه وکړمه خبره زه له هیچا ګیله نه کومه ماته هره سخته د راپیخه له باوره اوس حیرانه یمه غم په څه غلط کړم نه نشه خوند راکوي او نه سندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مې سترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست. ده ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بېرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غصې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو. بېرته ولا حوله ووایم، لکه ځان ته چې قناعت ورکوم. له ځان سره وایم، اوبال لري چې زامن یې وای ولا که یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیغلې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ده مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده، راسره په عذاب مې کړې. سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جار شم، نوم یې جار شم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراري وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در راباندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل مې وکاته، د ده د کور له شمېرې څو زنګونه راغلي وو. زنګ مې ور وکړ، د ځوان نجلۍ غږ راغی: هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسور یم. دې وخندل: ته مې مطلب وې، پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم، خپله خبره پښیمانی راغله. په خندا مې ورغبرګه کړه: زه هم ګنګس یم جان، تاسو ډېر په زحمت شوی، پروا نه لري، حق را باندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخي ښه دی، توخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه، شکر. لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو. فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم، دا نجلۍ بیا څوک وه. د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم. د دو نورو یاد ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل. کشرۍ به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې راووتل، کاشکې هغه وي. ساعت ته مې وکتل او کمې شپږ وې. له مخامخ دهلېز یوه نر سره ووته، په موبایل کې یې خبرې کولې. ما ته یې پام نه و. بېرته ننوتم، ور مې ورو خلاص کړ. د ده سترګې پټې وې، پر هاره یې خود. خپل کټ ته وختم، اوږد وغځېدم. داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم. ناراحتي مې ورکه شوه. اوس د الکولو بوی او د ده خرهارۍ هم بد نه راباندې لګېده.
د افغانستان د اخیر پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامریش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا، د هغه د کورنۍ غړي، یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی و او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روحوله انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خوړ په خوا کې د څیړۍ او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخواني پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یوه ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه به هر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتګ سره به یې ځایي اوسېدونکي زیات خوښ وو. دېره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي، بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنګونه پیل شوي، دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې وه، د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چای د ساتنې لپاره جګړه کوله او چای د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوې او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې، بوټي او په لوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه، بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې خیریه موسسه ده دوباره آباد کړه، تقریبا په پخواني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم و چې د چارمغزو، انارو او د مڼو ونې پکې وي، چې دا اوس کاملا تخریب دی.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه ځمکه کې د پخواني شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده. چې د سیمې د اوسېدونکو په وینا، یاد ځمکه شاه په خپلو پیسو اخیستې او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
چې هغوی له جملې یو هم په ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې شاهي باغ شاهي قلعه یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه خپله هم قدرتي ښکلا لري، خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. د دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی، چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
کمالا